په افغانستان کې د سهار اوه بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو خبرونې هره ورځ د همدې شیبونه، یعنې د سهار له اوه بجو نه د ماښام تر اوه بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. دوستانو، سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پایلو. دا ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربن بریا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دخو اړیکو نتیجه وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د یو ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار کوي چې د سوریه او عراق لپاره د جګړې د پای ته رسېدو وروسته په پام کې دی. بشپړ خبرونه واورئ. دا ناتو مونشي یانس ستولتنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له غونډې وروسته همداراز وویل چې له طالبانو سره د روسیې د وسلو یا تجهیزاتو او یا د مالي مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. دا جرمنی ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر شټاین مایر چې مقامې تر ډیره تشریفاتي دي، همداراز مزار شریف ښار ته نږدې له جرمني سرتیرو سره هم وکتل. د جرمني ولسمشر په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د خدمت ستاینه وکړه، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د ده حکومت غواړي افغان ځواکونه ډیر امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. شټاین مایر همداراز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې بېلابېلې سیاسي ډلې سره نږدې کړي او د پخلاینې لارې چارې ولټوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش سره د اوبخې د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شویو سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان هم جذب شي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې والي ګلاب منګل له لوی درستي جنرال شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ.
په هغه سیمو باندې چې له دایښت څخه پاکې شوي د بیرته ساتلو په اړه هم خبرې اترې وشوې چې ډېر ژر به درې سوه تنه ولسي پاڅون کوونکي په رسمي ډول جذب شي او دوی ته په لسګونه پوستې جوړې شي او د خپلو سیمو ساتنه به وکړي.
خغلی خوګیاڼي زیاته کړه چې والي ګلاب منګل د وسلوال پوز لوی درستي سره په خبرو کې همداراز د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې د مځکنیو عملیاتو ترڅنګ د هوایي بریدونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربند بریا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دخو اړیکو نتیجه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د یو ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریه او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسېدو وروسته په پام کې دی. ټرمپ له مکرون سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې همدا راز د خپل زوی د هغه پریکړې دفاع وکړه چې تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین پر مهال له یوې روسي مدافع وکیلې سره کتلی و. ټرمپ وویل چې هر څوک وایي دا کار کوي.
زه یو زوی لرم چې یو ډېر ښه ځوان او ډېر ښه انسان دی. هغه له روسي مدافع وکیلې سره ډېره لنډه کتنه کړې وه چې کومه نتیجه هم نه لرله. زه فکر کوم چې په سیاست کې به دا ډول کتنې اکثره خلک کوي.
دا امریکا او فرانسې ولسمشرانو وویل چې په پاریس کې خپله پرونۍ کتنه یې د سوریې، عراق او اوکراین د کړکیچونو او د پاریس د اقلیمي بدلون د تړون په ګډون د بېلابېلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د بشري حقونو یو مدافع ډله وایي په هغه ویډیوي تصویرونو کې د شوې د عالم مخې د عراق موصل خار په سیمو کې چې د شوې د عالم مخې د عراق د موصل خار په سیمو کې اخیستل شوې عراقي ځواکونه د یو بندي د وشلو او د نورو بندیانو د بیرحمانه وهلو ټکولو په حال کې خودل کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون خپور شو پر فیسبوک د دې خبرې شوې ویډیو د لنک خپرولو په ترڅ کې وایي په ویډیو کې ښکاري چې عراقي سرتیري او فدرالي پولیس له محاکمې پرته د توقف شوو کسانو د وهلو او وژلو په حال کې دي.
په یو تصویر کې د عراق پوځي څو تنه چې د عراق پوځي یونیفورم یې اغوستی لیدل کیږي چې یو ګیرور سړی د یو پان سر ته خیژوي، بیا یې لاندې غورځوي او ډسې پرې کوي. داسې ښکاري چې یوه ویډیو اوس له فیسبوک څخه لرې شوې، خو په نورو آنلاین سایټونو کې لا هم شته. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي که دا ویډیو اصلي وي نو مسؤول کسان به یې محاکمه شي. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې په کاناډا کې د بشریت د استوګنې په نوم د کور جوړولو له پروژې سره مرسته کوي، د بدن د اوبو د کمښت له کبله پرون په روغتون کې بستر شو. 92 کلن کارټر له 1980 څخه تر 1981 کال پورې د امریکا د 9 ولسمشر په توګه کار کړی. د ډیموکرات ګوند غړی کارټر د ولسمشر په توګه له غوره کېدو مخکې د جورجیا والی هم و. دا کارټر یوې ویان دی ویل چې پخوانی ولسمشر د کاناډا په وینپنګ ښار کې د دهایډریشن په وړاندې د درملنې په خاطر روغتون ته ولېږدول شو. د بشریت د استوګنې د پروژې مشر ویلي چې د کارټر ناروغي جدي او خطرناکه نه ده. دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. واورې چې د ناټو عمومي منشي ویل طالبانو سره د روسیې د مالی یا د وسلو د ملاتړ په اړه موثق شواهد نشته. نوموړي دا څرګندونې یې پرون په بروکسل کې د ناټو روسیې د شورا له غونډې وروسته کړې. پر دې موضوع به رپورټ ولرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې طالبانو د هڅولو په خاطر دې سیاسي وړاندیزونه وکړي. په دې موضوع په رپورټ سربیره په همدې موضوع د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراب سیاب خټک سره غږیږو چې د پاکستان دا غوښتنه څومره پر ځای ده. د افغانستان په اړه به یو شمېر نور رپورټونه هم ولرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په سوریه کې د اوربند بریالیتوب له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ښو اړیکو نتیجه وه. دا موضوع مو د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې راخیستې ده. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. ازادي راډیو ته دا ناټو مومن شي وایي چې له طالبانو سره د روسیې د مالی یا د وسلو د ملاتړ په اړه موثق شواهد نشته. دا ناټو مومن شي یان سلطنبرګ همدارز ویلي چې ناټو او روسیه د ګډو ګټو پر بنسټ د افغانستان د ملي والي د حکومت ملاتړ کوي. په همدې حال کې په ناټو کې د روسیې سفیر وایي ناټو او روسیه په دې کې سره موافق دي چې د افغانستان نامنی باید د سیمې هیوادونو ته پراخه نه شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي، خو زیاتوي چې له طالبانو سره د وسلو یا تجهیزاتو یا د مالی مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر روسیې تور لګولی چې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي، خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي او وایي چې روسیې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو او په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ د اندېښنو له کبله له طالبانو سره تماسونه نیولي دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو او روسیې د شورا له پرونۍ غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه موثق شواهد نشته. موږ هم په دې اړه راپورونه لیدلي، خو داسې شواهد یا معلومات مو نه دي لیدلي چې له طالبانو سره د روسیې مرسته تایید کړي، او روسیه هم په زغرده ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي. ښاغلی ستولتنبرګ همداراز وویل چې د ناټو روسیې په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. هغه زیاته کړه چې ناټو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري.
A stable Afghanistan is essential to regional security.
یو امن او باثباته افغانستان د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. د ناټو غړي او روسیا د ملي وحدت د حکومت د ملاتړ او د آزاد امن او دیموکراتیک افغانستان لپاره په هڅو کې ګډې ګټې لري. د ناټو روسیې له غونډې وروسته په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو هم تایید کړی ده چې د ناټو او روسیې ترمنځ په دې اړه چې باید د افغانستان ناامنۍ د سیمې هیوادونو ته سرایت ونه کړي یو ګډ تفاهم شته. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی ګروشکو په افغانستان کې د ناټو د همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې. او همدارس په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د نفوذ او د مخدره موادو د کاروبار د پراخېدو له کبله اندېښنه ښودلې. د ناتو عمومي منشي که څه هم د ناتو روسیې د شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، اوکراین او د ګواښونو د کمولو په اړه بحثونه ګټور او زغرد وبلل، خو یادونه یې وکړه چې دواړه لوري په تیره د اوکراین په مسأله کې لا هم بنسټیز اختلافونه لري.
دوستانو و موریدل چې د ناتو عمومي منشي ویل طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو او یا د وسلو د مرستو په اړه موثق شواهد نشته. وروسته په خبرونه کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لاغه څرګندونو هم خبرو چې وای د طالبانو د هڅولو په خاطر باید د افغان حکومت له سیاسي وړاندیزونو سره آرام مخ شي. خو همدا اوس مو ریپورت ترلاسه کړ چې د باګرام هوایی اډې ته نږدې یو درنه چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبل لري. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش سره همدا اوس د ټلیفون په تماس کې دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر. مهرباني وکړئ دې دغه پیښې په اړه راته ووایئ. دا چاودنه دقیقا چیرته شوې ده او تر اوسه پورې په اړه څومره معلومات شته؟
زه هم سلام وړاندې کوم. او دا پیښه نن تېره شپه شاوخوا لس بجې ترسره شوې ده چې یو سیمه کله د هوایي ډګر بګرام هوایي ډګر نږدې ته قلندرخیل کله کې انفجار شوې ده. د امنیتی چارواکو وایي هغه انفجار ماین ریموت کنټرول ماین وو چې ډېره غټه وو، او دې انفجار او د پیښه هدف د امریکایي ځواکونو چې د غزې په حال کې هغه فعالیت درلوده. تر اوسه د دې تلفات پاکله د پیښې په تلفاتو پاکله تر اوسه موږ معلومات نه لرو، ځکه چې د امنیتی چارواکو په سیمه کې وایي چې هغوی امریکایان هغوی ته نږدې پرې
ډیره زیاته مننه هنایر صاحب. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو، د دې پیښې نور جزئیات به هم له اوریدونکو سره شریکوو. دوستانو، په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش وو چې تاسو ترې واوریدل چې دغلته د باګرام هوایي اډې ته نږدې د قلندرخیلو په نوم په یو کلي کې تېره شپه د ریموټ کنټرول په وسیله په سړک کې ځای پر ځای شوی یو درون ماین چاودیدلې ده. د تلفاتو په اړه ریپورت نشته. لومړني معلومات ښیي چې د دغه ماین د چاودنې هدف د امریکایي ځواکونو یو غزمه وه چې له سیمې د تیرېدو په حال کې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت نه غوښتي چې د طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. د دې وزارت ویان نفیس زکریا پرون دا خبره په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. خو افغان حکومت په دې اړه څه وایي؟ دا به د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت باید افغان طالبان په سیاسي توګه وهڅوي چې هغوی د سولې خبرو ته حاضر سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا دا خبرې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د زیاته کړه پاکستان په دې باور دی چې د افغانستان جګړه په هیڅ توګه جنگي حل نه لري. د حل لپاره باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ سي. د ولسمشر لمرستیال ویاند نجیب آزاد څخه مو پوښتنه وکړه چې دې خبرې ته ځواب څه دی. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
افغانستان حکومت تر باندې ټول اخلاص غواړي، نه په قوم نه په مذهب نه په یو بل اړه لري. هر هغه څوک چې د قانون اساسي تر چتر لاندې وي غواړي چې د افغانستان په حکومت کې کار وکړي، ملت ته کار وکړي، نور یې ورته شاد لاس کوي. هغه طالب چې د افغانستان سره و د افغانستان حکومت او خلکو ته جنګېږي، هغو ته موږ وار وار وړاندیز دغه ویلی دي چې د افغانستان حکومت سره یو ځای شي، د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
طالبانو څو میاشتې مخکې د افغان حکومت پر ضد د منصوري په نوم عملیات پیل کړل. اوس هم له دې حکومت سره د سولې خبرو ته نه دي تیار سوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناتو متحدانو یې ویلي چې زرګونه تازه نفس سرتیري به افغانستان ته ولیږي څو له افغان ځواکونو سره زیاته همکاري وکړي. یو شمیر څېړونکي وایي یوازې د نورو سرتیرو په لیږلو ستونزه نه حل کیږي. د واشنگتن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې کارپو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږل به افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو یوازې دا جګړه پای ته نه رسولای. اوس مهال په افغانستان کې تر 10,000 زیات نړیوال ځواکونه د ناتو تر وس ملاتړ ماموریت لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي چې ډیری یې امریکایي ځواکونه دي.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې ویل افغانستان ستونزه د پوځي لارې نه حل کیږي او باید د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې وشي. په دې موضوع باندې وروسته د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراف سیاب خټک سره مرکه هم لرو، خو مخکې له دې چې دې مرکې ته ورشو راځئ چې دا واورو چې د نړۍ ورځپاڼې او مطبوعات افغانستان په اړه څه وایي. فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
پولیټیکو خبرونه د هغو افغان انجونو په اړه لیکنه کړې چې په روباتیک سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته د ورتلو اجازه ترلاسه کړې ده. پولیټیکو لیکي ولسمشر ټرمپ مداخله وکړه چې افغان انجونو ته ویزه ورکړل سي. د خبرونه د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت مرستیال سلاکاري دینا پاول لقبل لیکلي چې وایي دغه انجونې د افغانستان راتلونکي مشران او د خپل هیواد پیاوړي استازي دي. د لیکوال په خبره افغان زده کوونکو ته د ویزې نه ورکول داسې انتقادونه راپورته کړي چې ګواکې دا اقدام د افغانستان خلکو ته ناسم پیغام ورکړ، هغه هیواد چې لا هم امریکایي سرتیری د طالبانو په وړاندې پکښې جنګیږي. ګارډین ورځپاڼې هم د همدې موضوع په اړه مقاله خپره کړې او لیکي چې دغې ډلې ته په لومړي سر کې د ویزې نه ورکول نړیوال اعتراضونه راوپارول. د ګارډین په لیکنه د امریکا له دې اقدام سره دغه نجونې ناهیلې سوې وې او ویلې چې فکر یې کاوه امریکا او افغانستان دوستانه اړیکې لري او دا چې امریکا په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د امریکا دا پریکړه بدله سوه او نجونو ته د تګ اجازه ورکړل سوه، خو د لیکوال په باور دا کار نسي کولای په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو ژمنو په اړه رامنځته سوی مخشوش حالات له منځه یوسي. د نېشنل انټرست نشریې بیا په افغانستان کې د شخړو د حل لارې پر څرنګوالي یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې پر یوې نوې ستراتیژۍ غور کوي، یو تقریبا منل سوی نظر سته چې ګواکې یوازې پوځي ځواک نسي کولای طالبانو ته ماته ورکړي، چې د لیکوال په باور همدا نظریه د افغانستان د جګړو په برخه کې سیاسي پریکړه ضروري او حتمي کوي. مقاله زیاتوي دا مهمه ده چې په افغانستان کې نور ځواکونه ځای پر ځای سي، خو د دې لپاره نه چې دا کار به طالبان بالاخره په قدرت کې د ورګډېدو په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي، بلکې د دې لپاره چې په دې ډول د ادغام مجدد بهیر لپاره وخت ترلاسه کړي څو بریالیتوب ته ورسیږي. د نېشنل انټرست زیاتوي د طالبانو لوړ پوړي مشران په افغانستان کې د یوه اسلامي امارت تر منځ تکېدو پر خبره ولاړ دي. په همدې حال کې د لیکوال په خبره دا معقوله نه ده چې له طالبانو تمه وسي چې په انتخاباتو کې په دیموکراتیک ډول سیالۍ ته ودرېږي، د کابینې څوکۍ ترلاسه کړي او د اقلیتونو حقونو یا د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. نشریه لیکي طالبان یوازې د دغه هېواد پر سیاسي سیستم د واکمنۍ په هڅه کې نه دي، بلکې هغوی غواړي دا سیستم بدل کړي. د نېشنل انټرست لیکي که دغې ډلې په اسانۍ سره د واک شریکېدل غوښتلی، نو د هغوی مشران به ډېر وختي د مذاکراتو میز ته راغلي وای.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو یو رپورټ کې واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې ویل چې د افغانستان ستونزه د پوځي لارې نه حل کیږي او باید د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې وشي. نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي څو د سولې خبرو ته کښېني. پاکستان به تر کله د طالبانو خبرې کابل ته رسوي؟ په تېره بیا چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي له شوې ژمنې سره سم باید په لنډ وخت کې اعلان شي او په دې ستراتیژي کې ویل شوي چې ښایي پاکستان هم پکې شامل وي. احمد شیبر په دې اړه په پراګ کې د ازادي راډیو په مرکزي دفتر کې د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراف سیاب خټک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې د اسلام آباد هدف له دې غوښتنې څه دی چې کابل ته د طالبانو د سیاسي امتیازاتو د هڅونې له لارې د سولې خبرو ته رامات کړي، ښاغلي خټک په ځواب کې وویل
افغانستان او پاکستان په مناسباتو کې تاوتریخوالی موجود دی او تیرو دوو کلونو کې دا سوا شوی دی، نو دوی په منځ کې باور کمی دی، ځکه چې افغانستان دا وایي چې په 2014 کې چې ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته راغلی وو او دلته ورسره وعده شوې وي، هغه وعدې به ترسره نه شوې. نو هغوی داسې ګڼي چې پاکستان نه چې کوم فعالیتونه کېږي نو هغې مسؤلیت د پاکستان دولت په غاړه لري، نو که چېرته خبرې کېږي نو باید پاکستان دولت سره دې خبرې وکړي. په دې معنی ده چې یعنی د مناسباتو کې هغه باور کمی دی او تریخوالی موجود دی.
که چېرته افغانستان اعتماد نه لري په پاکستان باندې، پاکستان له افغانستان څه غواړي؟
نو پاکستان خو په څو ځله دا ویلې دي چې دا کم خلک چې دا دی هغه د طالبانو ځینې نمایندګانو چې هغه پاکستان کې ټي ټي پي والا فعالیت کولو بیا افغانستان ته تللي دي، وایي چې دغه ځینې پاکستان ته راځي او فعالیت کوي، نو د هغې باندې د هغې خلاف د اقدام غوښتنه کوي. افغانستان په زوړ ویلي چې هغه دې ته حاضر دي او هغه دا توقع لري چې پاکستان به هم داسې راسلو خلاف ګامونه اوچت کړي کوم چې پاکستان کې بشتري به افغانستان خلاف فعال دي. خدا خبرې ټول لکه دې شي چې دواړو منځ کې یو حد اقل مفاهمت موجود دي او دې یو بل سره خبرې وکړي او یو شریک پلان باندې یا شریکو اقداماتو باندې راضي شي.
نو مفاهمت به په داسې حال کې چې ورس په تربلې حالت نور هم ترینګل کیږي، مثلا په ورستیو کې پاکستان ویل سي د حقانی شبکه او نور طالبان نور په پاکستان کې نشته، د افغانستان ته تللی دا افغانستان دا نه مني، آیا ممکنه ده مفاهمت؟
جنگونه خود سره ډیرو شو، جنگونه خود نتیجه نه ورکړي کنه مفاهمت نه بغیر یا د خبرو تر نه بغیر پر لار شته نه دوه هیوادونو ته او بل ته غونډي وایونه دي. یعنی دی خو د سې څوک نشي کولی چې یو هیواد په غوچت کې بل ځای یو شي همدل ته پراته دي او دلته وایي یو بل سره دی خبرې وکړي. نو ارزادې چې لګ بي باوري خو باز ته کو ارزو کو چې وجه دادا چې پاکستان ډیر مدینه په افغانستان کې چې کوم خلک جنگ کوي هغه پاکستان کې موجود خو پاکستان د خبرې رد کړی دی خو یوازې ردول خو کافي نه دي. دا خو یعنی بیا ورستو تصدیق شوی چې دا واقع دا سی وا او دا دی طالبانو دی زحمت په پاکستان کې موجودیت چې دا خو خپل سرتاجزیز ویلی چې دی دلته شته دی دا خو چې دی سینو چې بهر نه چا ویلی نو لہذا پاکستان لپاره لازم ده چې دغه غمن اوچت کی چې باور پیدا شي.
نو کچرته پاکستان داسې ونه کی نتیجه به شي؟
نتیجه خو دی بده به چې تاسو ګورئ چې په دې شرکې میانه کې د صدام حسین سیاستونو زموږ پر وړاندې دي، د قذافي سیاستونو زموږ پر وړاندې چې هغه باجروی کولا نو تاسو ګورئ چې وځه کوم خواته لاړه.
خټک صاحب ډیر مننه. کور ودان
کور ما
دوستانو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراف سیاب خټک چې تاسو ورسره د افغانستان او پاکستان په اړیکو مرکه اوریده. په کابل کې د معمول خلاف د عراق سرپرست سفیر پرون په یو خبری کانفرنس کې را څرګند شو او وی ویل چې دا شیان نه وازی عراقیانو ته بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. فرزدق زهیر العلایی دغه څرګندونه پرون په کابل کې د عراق په سفارت کې له داعش څخه د مواصل د ازادي دوه په مناسبت جوړ شوې غونډې ته کړی. محمد حدیث پردی سپاره رپورت لري.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي داعش ډله که د نړۍ په هر ځای کې وي ګډ هدفونه لري او د بشریت ضد ډله ده. فرزدق زهیر العلایی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له داعش څخه د موصل د ازادېدو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبریالانو د هغو پوښتنو په ځواب کې چې ښایي داعشیان د عراق په موصل کې تر ځپلو وروسته افغانستان ته مخه کړي وویل دغه ډله سخت ځپل شوې ده.
لكن يظل هو العدد العدو واحد العدو نفسه يتشارك به الدول مهما كانت المسميات
الارهاب دای وی دایشان ک پیراق افغانستان او یا په هر ځای کې ویز مونږ او استاد سي ګډ دښمنان دي. دایشان خای په بیل بیل زینو کې مختلف نمونه ولري خو دغه ډله د انسانيت او د هر مذهب پر ضد ده.
قوميه لا يستهدف دين لا يستهدف مثلا يستهدف البشريه جمعا.
خاخلي زهير د دې پختنې په جواب کې چې آیا د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي وژل شوی او کنه وویل چې په اړه دقیق معلومات نه لري.
اوس هم یو نړیواله مسله تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په سوریه کې د اوربند بریالیتوب له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دغو اړیکو نتیجه وه. ټرمپ پرون له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره له کتنې وروسته همداراز یادونه وکړه چې امریکا او متحدان یې پر داعش ډلې بریا ترلاسه کوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په پاریس کې د خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ کوربه وو. دواړو مشرانو په خپله کتنه کې د سوریې، عراق او اوکراین د جګړو په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او وروسته یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د خپلو بحثونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ټرمپ د سوریې په جنوب لویدیځ کې له یکشنبې ورځې راهیسې ټینګ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې وویل 15 ورځې خورا زیات وخت دی او زیاته یې کړه دا اوربند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د غونډې نتیجه وه. هغه یادونه وکړه چې له دې اوربند سره د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شو. ښاغلی ټرمپ د سوریې او نورو هغو حکومتونو او افراطي ډلو یادونه وکړه چې د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
Today we face new threats from rogue regimes like North Korea.
نن موږ د شمالي کوریا، ایران او سوریه په څیر د یاغي رژیمونو او د هغو حکومتونو لګواکونو سره مخامخ یو چې د دوی مالی ملاتړ کوي. موږ همداراز د تروریستي ډلو له سترګواک سره لاس ګریوان یو چې د بیګنا خلکو په وړاندې جګړه کوي. ټرمپ وویل چې د داعش ډلې د مالی سرچینو، شبکو او عقیدوي ملاتړ مخنیوی به وکړي. ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له واکه د ولسمشر بشار اسد لرې کول نور نو یو حتمی شرط نه دی. ماکرون وویل له دې وروسته به د سوریه په وړاندې بل ډول چلند کیږي او زیاته یې کړه چې اوس په سوریه کې هدف یو دی او هغه د تروریزم له منځه وړل دي. متحدو ایالاتو لومړی د سوریې د کړکیچ د اوږدمهالي حل لپاره د ولسمشر اسد پر لری کېدو ټینګار کاوه، خو امریکایي چارواکو خپل دریز ورو ورو نرم کړ. ماکرون وویل دی او ټرمپ به پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریې او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسېدو وروسته په پام کې دی. د عراق په اړه ښاغلي ټرمپ وویل واشنگټن او پاریس به په ګډه کار وکړي څو اسلامي دولت چې د بشریت دښمنه ډله وبلله ماته کړي.
دوستانو اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د ناتو مومونشي ین سلطنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په سبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. ښاغلي سلطنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو روسیې د شورا له غونډې وروسته وویل چې طالبانو سره د روسیې د وسلو او یا نورو مرستو په اړه موثق شواهد نشته. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمار پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر شتاینمار چې مقام تر ډیره تشریفاتي دي همداراز مزار شریف ښار ته نږدې له جرمني سرتیرو سره هم ولیدل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شوو سیمو د ساتنې لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان جذب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربان بریال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ښو اړیکو نتیجه وه. د فرانسې ولسمشر وایي دی او ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې له جګړې وروسته د عراق او سوریې لپاره په پام کې دی. او د بشري حقونو یوه مدافع ډله وایي په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې د شبې د عالم مخې د عراق موصل ښار په سیمو کې اخیستل شوي، عراقي ځواکونه د یو بندي د وژلو او د نورو بندیانو د وهلو ټکولو په حال کې ښکاري. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ او زموږ په ویبپاڼه کې پر دې سربېره زموږ ګونیز پروګرامونه، نور مطالب له تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. مخکې له دې نه چې زموږ بل نیم ساعته خبرې مجلر ته وړاندې شي، پام وکړئ دښمن رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
نوم می مصطفی دا فعلاً بیکار ایم.
هیچ کار دی ځان ته نه دی لټولی.
خپل مکتب می خلاص کړی، پوهنتون کانکور امتحان می ورکړی، کامیاب شم پوهنتون ته. خو هغې ته منتظر یم چې نتایج می راوځي.
که چیرې بې نتیجې شوې په کانکور امتحان کې بیا به څه کوې؟
که چیرته بې نتیجې شللم بیا به شخصي ځان ته شروع کړم. نو وسې اقتصاد مې هم لږ ضعیفه ده، خو کوشش به وکړو یا ځان ته وظیفه بله پیدا کړو یا به شخصي شروع کړو.
کانکور امتحان ته خو دې تیاری نیولی و؟
هو، ښه صحیح تیاری مې نیولی و، آمادګي مې ورته ویلې وه. خو بیا امتحان مې ورکړلو په کابل پوهنتون کې. نتایج تر اوسه نه دي معلوم، خو ځنه خلک وایي اسد کې معلومیږي.
انتخاب دې څه و؟
پنځه انتخاب مې کړي و، اول حقوق، بیا ژورنالیزم و، بیا ورپسې و کمپیوټر ساینس و، بیا شرایط نه و. شرایط خو د هناس پاره و د کابل پوهنتون کې. شرایط مې اول انتخاب و خو شرایط نه و.
څومره باور یې چې کامیاب بشي؟
سل فیصد کې والا، نوي فیصد خو ځان اعتباري یم چې شاید یا ژورنالیزم ته کامیاب شم یا کمپیوټر ساینس.
کوم یو سره د خپل ډیره زیاته علاقه و؟
علاقه مې ډیر شرایط سو، ځکه چې حفظ مې هم کړی و. ما دومره خو باوري وم چې شرایطو ته کامیاب شوی وم، خو شرایط د ذکر پاره نه و، ناس پاره و د کابل پوهنتون کې.
ځینې هلکان چې کانکور امتحان کې ناکام شي ډیر بد اثر پرې کوي، یعنی بیخي ناهیلي کېږي او داسې یو فکر کوي چې دا ما چې دولس کاله زده کړې کړي دا مې هسې کړې وې که نه. بیا وروسته هم هڅه نه کوي چې د بیا ځلي امتحان لپاره تیاری ونیسي یا شخصي پوهنتون ووایي.
ځنه خل د اقتصاد کې ضعیفه دي، خو شخصي نه شي ویللی. خو دولس کاله چې دوی مکتب ویلې خو ځان اعتباري نه و، خو دغه نه چې بل قسم یې کړی و، خو یو ښه غټ قسم یې ځان ته پیدا کولی شو او کامیاب هم کېدای شو.
خو داسې ده که نه که دوی د بیا ځل لپاره تیاری ونیسي امکان شته چې کامیاب شي؟
انشاءالله کامیابیږي، ولې نه چې ښه کوشش ورته وکړي، ښه آمادګي ورته ونیسي، ولې نه کامیابیږي. زړه کې چې کوم یو انتخاب وي هغه ته چې کوشش وکړي، ولې نه کامیابیږي.
یعنی د دې ټولو خبرو دا نتیجه شوه چې سړی باید مات او ناامید نه شي؟ که نه
ناامیده نه شي، باید کوشش وکړي هماغه کار ته انجام ورکړي.
مننه په دې هیله چې کامیاب شي.
خیر سي، مننه.